در برنامه خبری. خوش آمدین شما.
ډیر مننه نعیمی صاحب. بیا به هم نیم سات روسته را سره وی پم دیخ پرونه کی البته موضوع به بدلوی، موضوع به میکروفون ستاسو وی اوریدونکو، د میکروفون ستاسو موضوع به بیا هم دیخ پرونه پترس کی اعلان کوم. خو د دې خبری خبرونه په موضوعاتو کی اوري چې پنګرهار کې امنیتی چارواکي وای دا چین ډیر سیمه له داعش څخه پاکی شوې دي. د افغانستان حکومت وای امریکا افغان هوایي ځواک ته د مرستو ژمنه کړې ده. د دې وزینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. مرزیه احمدزی د دې سات خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې 150 تنه وسلوال وشل شوي دي. د سلواکیا په ختیځ کې د وې سرخی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې و تنه افغان پناه غوښتونکي شامل دي. او پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان پولې ته څیرمه ولس مشکوک وسلوال وشل شوي. پوره خبرونه. د ننګرهار چارواکي وای په اچین ولسوالۍ کې د پیل شو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دو اونیو په موده کې د داعش ډلې 150 وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار د والی ویان احمدزی عبدلزی ازادي رادیو ته ویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي.
په دې کې یعنی دو اونیو عملیاتو کې په حدود 250 تنو کې تلفات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوي دي. ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي.
د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې د مخنیوي لپاره د اچین ولسوالۍ په تصفیه شوو سیمو کې د ځایي خلکو په همکارۍ اضافي پوستې جوړې کړي. د سلواکیا چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د وې سرخی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو له ډلې اووه تنه افغان پناه غوښتونکي دي. دغه الوتکه په اوکراین کې راجستر شوې ده. د سلواکیا د کورنۍ چارو وزارت پرون وویل یو اوکراینی پیلوټ او اووه تنه افغان ادوا چې 15 نارینه او دوې ښځې وې په هغه پیښه کې چې د چهارشنبې په ورځ شوې مړه شوې دي. د سلواکیا د کورنۍ چارو وزارت ویان ایوان نیتیک وویل دغه ایم آی دوه ډوله سرخی الوتکه په خراب هوا کې په ټیټه ارتفاع کې روانه وه چې د هوایي ترافیک له سیستمه ورکه شوه. د ترکیې د ارزنجان ولایت چارواکي وایي د 21 افغان پناه غوښتونکو له ډلې د ځینو سیمه مشخص کړې ده. راپورونه وایي دغه ځوان پناه غوښتونکي د جولای په 9 په ترکیه کې د ماشومانو د ملاتړ لیو مرکز نه تښتېدلی دي. د ارزنجان والي سلیمان قهرمان د امریکا غږ راډیو ترکۍ څنګه ته ویلي د ځینو دغو افغان ځوانانو سیمې د هغو د ټولنیزو رسنیو د څارنې په مرسته مشخص کړي دي. د دې په خبره د دغو ځوانانو عمرونه د 1500 او 600 کلونو ترمنځ دي. معلومه نه ده چې پاتې نورې چیرې دي. خو په ترکیه کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون ازادي راډیو ته ویل ګومان کېږي ډېری دغه تنکي ځوانان به اروپا ته تللي وي. نوموړي ویل په اغلب ګمان اکثره کسان چې دلته راغلي او له دغه مرکزه تښتېدلي هغه کسان دي چې اروپا ته د تګ لپاره ترکیې ته داخل شوي وو. دوی غوښتل له ترکیې د ترانزیتي لارې په توګه ګټه واخلي. فکر کوم یو شمېر باید ترکیې ته وتلي وي، خو موږ به په ماسق ډول نه پوهېږو. د ارزنجان والي سلیمان قهرمان هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې پکې ویل شوي دغه تنکي ځوانان ښایي له اسلامي دولت ډلیا د ایش سره ملګری شوی وي. د پاکستان چارواکي وایي د افغانستان پولې ته څیرمه د سخت دریځو وسلوالو پر مرکزونو په بریدونو کې ولس مشکوک وسلوال وژل شوي دي. چارواکو وویل چې جنګي جیټ الوتکو د شمالي وزیرستان په شوال دره کې د طالبانو جنګي مورچې بمبار کړي دي. رویټرز اژانس د پوځي او ملکي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستل شوي راپور ورکړی چې په دغه حملو کې 15 ودانۍ له منځه وړل شوي دي. شمالي وزیرستان د پاکستاني طالبانو تر څنګ په القاعده حقاني شبکې او نورو سخت دریځو ډلو پورې د تړلو وسلوالو مهمه سیمه ګڼل کیږي. د فرانسې چارواکي وای په پاریس کې د بشل شو کسانو شمیر 129 زیات شوی دی. د هغو تروریستي بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت سختدریزي ډلې یا داعش منلی دی. د پاریس سارنوال فرانسوا مولین ویل د جمعې د شپې په هم مهاله بریدونو کې 300 تنه نور ټپیان شوي دي چې د 99 روغتیایي وضعیت نازک دی. د زیاته کړه په دغو حملو کې 8 تنه تروریستان هم شامل دي. همدارس په فرانسې کې پرون یک شنبه لسنه هغه مهال ووجل شول چې سری ولسایر یا ډیر ګړندی اورګاډي د آزمایښت په مهال له پټلۍ ووت. په دې پیښه کې وشل شوي کسان د هغو 9 تخنیکرانو غړي دي چې په اورګاډي کې سپاره ول. دا پیښه د فرانسې په شمال ختیځ ښار ستراتسبورګ کې وشوه. د پیښې په مهال په اورګاډي کې له تخنیکي عملې پرته مسافر سپاره نه ول. په دې پیښه کې و دیر سنه نور جوبل شوی چې د 1200 تنو حالت نازک دی. په ویانا کې د سوری د سولې د خبرو پاړه د جګپوړو چارواکو په غونډه کې د سوری د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون یک شنبه له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د سوری د ولسمشر بشار الاسد او د مخالفانو ترمنځ د خبرو لپاره موافقه به د جنوري له لومړۍ څخه پیل شي. په خبرو کې د شامل خواوو له لورې د ګډې اعلامې له مخې چې ملګرو ملتونو خبره کړه د سوری لورو ترمنځ خبرې به د یو باوري هر اړخیز او غیر فرقوي انتقالي حکومت د جوړولو لپاره پیل شي. دغه حکومت به نوی اساسي قانون جوړ کړي او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې به په 13 میاشتو کې آزاد انتخابات ترسره کړي. خو په انتقالي حکومت کې د بشار الاسد د رول په شان ځینې کلیدي مسایل له حل شوي نه دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت سخت دریزي ډلې یا داعش یو مهم مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې په لیبیا کې وشل شوی دی. د دفاع وزارت بیان پیټر کوک پرون په یو اعلامیه کې زیاته کړه ابو نبیل چې په وسیم نجم عبد زید الزبیدی مشرو په خټه عراقي او د القاعده شبکې غړی وو. په اعلامیه کې راغلی چې ابو نبیل بخای په هغه ویډیو کې خبري ثبت کړي وي چې په فبروري میاشت کې خبره شوې وه. سپینه مڼۍ وایي د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایډن د دسمبر میاشت په لومړیو کې اوکراین ته ځي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې هڅې روانې دي په دغه جګړه ځپلي هیواد کې یوه دایمي سوله ټینګ شي. او اوکراینی چارواکي وایي په تیرو څه باندې 24 ساعتونو کې د دغه هیواد په ختیځ کې د دولتي سرتیرو او روس پلاو بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه کې 15 سرتیر وژل شوي دي. د اوکراین د پوځ ویاند اندري لیسنکو پرون نوویل چې په دې نښتو کې 4 اوکراینی سرتیری ټپیان شوي دي. دا د سپتمبر میاشتې تر اوربند وروسته خونړۍ نښته ګڼل کیږي. دغه سرتیری له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره د دونیسک په شمال او لویدیز کې چې د بلتون غوښتونکو مرکز بلل کیږي وژل شوي دي. د خبرونو پای
ساعت 8:00 او 8 دقیقې شوي. تاسو ازادي راډیو اورئ. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي دا چین ډېرې سیمې له داعش څخه پاکې شوې دي.
په دې 2 میاشتو کې دوی ډېر سخت ګزارونه وخوړل او هغه پلانونه چې وایي ټول شنډ شول.
د افغانستان حکومت وایي امریکا له افغان هوایي ځواک سره د مرستو ژمنه کړې ده. د مشرانو جرګې غړي وایي د کابل بانک په قضیه کې له محکوم شوي سره د قرارداد په اړه د شرط جوړونې وزیر څرګندونې ورته د قناعت وړ نه دي.
دا واضح خبره ده چې په دې کې د فساد موضوع ده او ویل کېږي چې 1 میلیون ډالر د حقوقي مشاورې اخیستې دي.
د بشانو جرګې مرستیال رئیس د پاکستان په وړاندې د افغانستان پر دریز انتقاد کوي. فرانسوي چارواکي وایي د پاریس حملې درو ډلو تنظیم کړی وي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ننګرهار چارواکي وایي دا چین ولسوالۍ زیاتې برخې د داعش دلیل وسلوالو نیولې دي. په دې ولسوالۍ کې د دوو اونیو په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 150 وسلوال سخت دریځ وژل شوی دي. ول شوی چې په تصفیه شویو سیمو کې د ولسي خلکو په مرسته تازه پوستې جوړ شوې دي. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح په یو راپور کې وړاندې کوي.
د اسلامي دولت سختريزي ډلې یا داعش پر ضد دغه پوځي عملیات د افغان قواو لخوا په سرحدي ولسوالۍ اچین کې روان دي چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ ګڼي سیمې نیول سوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي وروسته له هغې چې داعش ډلې د دې ولایت په ځینو برخو کې تحرکات پیل کړل، د افغانستان د امنیت شورا ولایتي ادارې ته ځینې اضافي پوځي صلاحیتونه ورکړل چې له مخې یې والي په ځینو برخو کې د پوځي عملیاتو د پیلولو په باب خپله تصمیم نیولی سي. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی وایي په دغو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ته درانه تلفات هم اوښتي دي.
په دې تیرې یعنی دوو نیو عملیاتو کې په حدود 250 تنو کې تلفات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوې دي. ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي.
د ولی ویاند وی د چین ولسوالی په تصفیه سو سیمو کې د ولسی خلکو په مرسته نږدې شپږ امنیتی پوستي ایجاد شوی دی. د وی د داعش ډلې زیاتره وسلوال بهرنی اندي. تر دې مخکې په ختیځ کې د 200 اول سیلاب قل اردو قماندان ډګر جنرال محمد زمان وزیري تیر دوشنبه په جلال آباد کې ویل داعش ډلې چې ځانته زیات اکمالات هم کړی و غشتل اول د ننګرهار ولسوالی او بیا مرکز په خپل ولکه کې راولي. خوشاغلی وزیر وایي دوی له دوه میاشتو راهیسې د ننګرهار په سرحدي سیمو کې د داعش ډلې د مخنیوي لپاره پوځي تدابیر جدي کړل او پوځي عملیات یې وکړل.
دوی داسې پلان جوړ کړی و چې په اول ضربې کې موږ د ولسوالۍ د شینوارو د دې بالا او اچین د ولسوالۍ نابودي کې راشن د امید ښار د ننګرهار ته ځان ورسوي، خو خوشبختانه چې امنیتي ځواکونه بیدار وو مخته د دې نه چې دوی د خپل عملې چې په دا مجرد په سرحدي باندې شروع کړل موږ ځواکونه هلته ور ولېږل. دغه د تقریبا دوه میاشتې کېږي چې موږ ځواکونه هلته دي. په دې دوه میاشتو کې دوی ډېر سخت ګزارونه وخوړل او هغه پلانونه چې وایي ټول شنډ شول.
د ننګرهار د والی ویاند وی اچین ولسوالۍ ته د بې ځایه سو کورنیو ستنېدنه پیل سوې ده. په وروستیو کې د داعش ډلې د سختو جګړو له کبله ګڼې کورنۍ له ناامنو سیمو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره سوې وې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
افغان چارواکي وایي د امریکا د دفاع وزارت ژبنه کړې چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په چیرې بیا د دې هیواد له هوایي ځواک سره مرستې پراخې کړې. دا خبره د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان مرسیال ظفر هاشمی د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړه. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې ووري.
د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال ظفر هاشمی د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په تازه شپو ورځو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر له جمهور رئیس اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو په روزلو او تجهیزولو کې به مرسته وکړي.
وزیر دفاع ایالات متحده در
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر ویلی چې درتلونکو میلادي کال په بودیجه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې موضوع شامل کړی ده. بل موضوع د افغانستان د وی ځواکونو روزل دي او د ظرفیتونو لوړول.
خاغلی هاشمی وویل د امریکا د دفاع وزیر ویلی چې د امریکا د دفاع وزارت درتلونکو میلادي کال په بودیجه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې موارد شامل کړي او کانګرس ته به وړاندې کړي. هاشمی دا هم وویل د امریکا د دفاع وزیر دا ژمنه هم کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو روزلو ته به دوام ورکړي او د دې جوګه به کړي چې په ځانګړو حالاتو کې د شپې لخوا عملیات هم ترسره کړي. تیرونه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هندستان ته په سفر کې د هغه هیواد له چارواکو څخه د هلیکوپټرو د مرستې غوښتنه کړې او راپورونه وایي چې هندستان په دې برخه کې ډاډ ورکړی دی. کارپوهان وایي د مخالفینو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو یوازینۍ کمزوري د هوایي ځواک کموالی دی.
تاسې زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري.
د شار جوړونی وزیر وای چې د ولسمشر حقوقي صلاحکار د څو مکتوبونو په لیږلو سره له دغه وزارت غوښتي و چې د کابل بانک پوروړي خلیل الله فیروزي ته د یوه شارګوټي د جوړولو جواز ورکړي. سید سادات منصور نادری پرون شنبه دغه مکتوبونه د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون ته وسپارل. خو د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون رئیس وایي د ښاغلي نادری خبرې دوی ته د قناعت وړ نه دي او په دې قضیې کې شکیل کسان به راتلونکي غونډې ته ور وغواړي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاپی په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د خار جوړونی وزارت لخوا د کابل بانک یو عمده پوروړی ته د یو خارګوټي د جوړولو د جواز موضوع لا هم روښانه نه ده، خو په اړه خبرګونونه ورستر بلی زیاتیږي. د خار جوړونی وزیر وایي چې د ولسمشر غنی د حقوقي صلاحکار عبدالعلي محمدي د سو پر لبسی رسمي مکتوبونو لمخې دوی خلیل الله فیروزي ته د یو خارګوټي د جوړولو جواز ورکړی. سید سعادت منصور نادری د دې موضوع په اړه د شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون ته غوښتل شوی و چې وند مکتوبونه د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسون ته وسپارل. خو اوس پوښتنه دلته ده چې ولې د ښار جوړونې وزارت په دې اړه ولسمشر غنی او د کابینې غونډې ته سندې ویلي. د ښار جوړونې وزیر په دې اړه وایي:
وزارت شهرسازی یک وزارتی است که برای ما
د ښار جوړونې وزارت ته د ښارګوټي معیار مهم دی. یو ښارګوټي ته چې موږ جواز ورکوو، آیا هغه ټاکلی معیار لري او کنه؟ آیا څه ګټه به ښار جوړونې وزارت ترسوي؟ موږ ته دا مسایل مهم دي. کله چې هغوی له یو حقوقي مرجع څخه تصفیه شوي راځي، موږ سره په دې برخه کې بیا کوم سوال نه پاتې کیږي.
وروسته له هغې چې د دغه ښارګوټي په پرانیست غونډه کې د خلیل الله فیروزي ګډون د ځینو کړیو له منفي غبرګونونو سره مخ شو، ولسمشر اشرف غني د دغه ښارګوټي قرارداد لغوه کړ. د کابل بانک پخوانی مرستیال خلیل الله فیروزی او د دغ بانک رئیس شیرخان فرنود شو خوایو کلمخې د ستر محکمې لخوا د کابل بانک د کړکیچ اصلي عاملین وپیژندل شول او هر یو د لسو کلنو په بند محکوم شول. محکمې دوی د لسو میلیونو ډالرو په ورکولو هم مکلف ګرځولې دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون رئیس زلمی زابولی ازادي رادیو ته وویل چې د ښار جوړونې وزیر خبري ورته د منلو نه دي او د دې موضوع په اړه به نور خپل کسان هم جلسې ته وغواړي.
موږ د وزیر صاحب په خبرو باندې قناعت نه دی کړی. بل موضوع موږ دا ده چې موږ چون د حقوقي مشاور محمدي د رئیس جمهور د خاص خبرونی څه سوه دی، موږ دا راغواړو کمیسون ته لوی څارنوالم راغواړو. دا واضح خبره ده چې په دې کې د فساد موجوده او ویل کېږي چې 1 میلیون ډالر د حقوقي مشاور اخیستي دي. دا چې شاته څوک دي دا به موږ په بله جلسه کې راوغواړو.
تر دې مخکې ولسي جرګې هم ویلي چې د دې موضوع په اړه به جدي څېړنې کوي. افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسون او د افغانستان ستره محکمه باید د موضوع د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
سات اته بجی او ولست دقیقې شوې. د هلمند له سنگین څخه ترلاسه شوی راپورونه وایي چې د دولت 15 سرتیری د دولت وسلوالو مخالفانو ته تسلیم شوی دي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې وایي سنگین ولسوالۍ د سقوط په درشل کې ده. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له هلمند د ټلیفون له لارې راسره دی. دایی صاحب، د سنگین د وروستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې وضعیت څنګه ده. آیا لکه څنګه چې په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې دا ولسوالۍ د سقوط په درشل کې ده، همداسې ده او که دا خبره تاسو د چارواکو له نورو سره چې مو خبرې کړي دي هغوی د دې موضوع په اړه بل څه وایي؟
سروان صاحب، د سنگین ولسوالۍ وضعیت د تیرو څلورو میاشتو حتی 15 راهیسې د یو پوستو په شکل و. هغلته یوازې د ولسوالۍ موقعیت د بازار د څو پوستو په واسطه باندې چې دا د ولسوالۍ د ودانۍ سره نږدې بازار دی، د امنیتي ځواکونو لخوا ساتل کېږي. او تر ټولو لیرې پوسته د ولسوالۍ څخه چې 4 یا 5 کیلومتره لیرې وه، البته قرارګاه د ملي اردو هماغه د 15 نفرو قرارګاه ده چې طالبان ورته د سټیشن د قرارګاه په نوم نوم ورکړی دی، او هغه 15 نفر وسلوالو ته خپله د هلمند والي مومنل تېره ورځ چې تسلیم شوي دي د خپلو ټولو تجهیزاتو او وسایلو سره. د ټلیفون شبکې د سنګینه کار نه کوي. موږ د ولایتي شورا د وکیلانو او خپل د سنګین اوسېدونکو سره شکرګاه کې اوسېږي خبرې کوو. هغوی وایي چې موږ هم اورېدلي دي چې د پرون ورځې په اوږدو کې یو ځل د ولسوالۍ د ودانۍ څخه یعنی ملکي مامورینو ډله او بیا هم یو شمېر امنیتي مسؤلین دا د پټې محمد د پیچ سیمې ته چې دلته دوهمه لوا د 215 میوان کل اردو پرته در راغلي دي او سیمه یې لکړې ده. مونږ ته پرون د هلمند والي دا خبره رات کړه، هغه وویل چې په سنګین کې دولتي حاکمیت د څو ورځې مخکې په شان یا د څو میاشتې مخکې په شان په ځای پاته دی او ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. مونږ ته خلک وایي چې وسلوال په ډېر زیات شمېر کې راغلي دي د ولسوالۍ پر شاوخوا امنیتي پوستو باندې هم بریدونه ډېر کړي دي چې یو شمېر سقوط شوي دي. حتی ویل کېږي د بازار نیمایي سیمه یا تر نیمایي ډېره سیمه هم د وسلوالو په لاس کې ده.
بله، د دې 15 عسکرو په باره کې څه ویل کېږي چې هغوی ولې تسلیم شوي دي؟ آیا تر فشار لاندې ولا او که نه کومه معامله شوې ده؟
والی تیره ورځ په متوکه کانفرنس کې البته میرزا خان ریمی د هلمند والی ډېر جزیات ورنکړل. ویل چې په دې اړه هیئت لیږلی دی او هغه به وروسته ډېر معلومات او جزیات راوړي چې د رسنیو په واک کې ورکړو. خو ازادي راډیو ته د 215 میلیون کل اردو یو سرچینې چې نوم یې نه غوښت خپورې سي وویل چې دغه کسان د تیرو 15 ورځو راهیسې د وسلوالو تر سختو دلیزو بریدونو لاندې وه او د کومک غوښتنه یې کول چې کومک ورته ونه رسېدی او د سرچینې په وینا کې شاید د همدې عمله دوی اړتیا وي چې د وسلوالو سره لار جوړه کړي او د هغو سره ولاړ سي. په دې څنګ کې چې دا 15 نفره تسلیمېږي د ګڼ شمېر حتی تر دېرشو د تیرو سرتیرو د وژل کېدو خبر هم په همدې قرارګاه کې ورکول کېږي چې د ګڼ پر مهال په دې تیرو څو ورځو کې وژل شوي وه. مونږ دغه خبره حکومتي چارواکو تر اوسه تایید کړې نه ده.
ډېره زیاته مننه. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو چې د سنګین ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي تر هغو چې حکومت په افغانستان کې د روانې جګړې د عواملو په اړه له پاکستان سره زغردي خبرې ونه کړي، دا هیواد به په افغانستان کې مداخله بندې نه کړي. په دې اړه قسیم سولمل راپور لري.
د افغانستان د مشران جرګې مرستیال محمد علامه سیدیار د شنبې پر ورځ لازادي رډو سره په مرکه کې همدارس د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر کړنلاري انتقاد وکړ. دوی ویل د افغانستان د کړکیچ د حل لاره له پاکستان سره د افغانستان د جګړې په تړاو روښانه خبرې کول دي او په خبره په دې اړه حکومت ته هم سپارښتنه کړې دي.
مونږ د افغانستان حکومت ته وویل پرته لدې چې تاسو له پاکستانیانو سره د خبرو پر میز په روښانه توګه د پاکستان د مداخلې د عواملو په اړه خبرې ونه کړئ، بله لار نشته او نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې له ځان سره ولرئ.
دی هم داراس وایي چې پاکستان په افغانستان کې د خپل ګټې د تامینولو لپاره له ډیرو کلونو راهیسې ناسم سیاست پر مخ وړي او افغان حکومت نه دی توانیدلی د غیوات ته قناعت ورکړي چې په سوله کې د دواړو هیوادونو ګډې ګټې نغښتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنۍ رسنیو د یو راپور له مخې د پاکستان د مشران جرګې یو غړي مشاهد حسین ویلي چې طالبان د پاکستانیانو دښمنان نه بلل کېږي او افغان طالبان د پاکستان په خاوره کې اسلام آباد ته ګواښ نه جوړوي. ورته دوه ګونی نظر امریکا ته د سفر پر مهال د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په څرګندونو کې هم معلومی شي چې وای هیواد نس کولای په یو وخت کې حمله طالبانو سره وجنګ شي او هم غوی سولې ته راوبولي. د چارو کارپوهان وای لازم ده چې حکومت د پاکستان په وړاندې په خپل چلند کې لا نور جدیت وشي. عباس نویان یو له دغو کارپوهانو څخه دی.
افغانستان بعد افشای مرګ ملا عمر
افغانستان د ملا عمر د مرګ تر افشا کېدو وروسته سم سیاست غوره کړی چې پاکستان یې خپل طرف ګرځولی دی. معلومدار ده د افغانستان سیاستمداران باید لا زیات جدي کار وکړي.
ښاغلی نویان وایي د پاکستان دا ډول چلند اوس په دغه هیواد کې دننه او دغه راز نړیوالې ټولنې کې هم ځینې مخالفین پیدا کړي او اوس هڅې کېږي څو پر دغه هیواد د تروریزم څخه د ملاتړ د بندېدو په خاطر فشارونه راوړل سي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه د ماشام له او بجو وروسته په همدغه څپه یعنی منځنۍ سپه 12 شپږ نوي اوریدای شي. تاسو اوس د ازادي راډیو اوریدونکي یاست.
د فرانسې یو چارواکی وای چې په پاریس کې د جمعې د شپې حمله د سخت دریځو وسلوالو دریو هماهنګ ډلو کړی دی. د پاریس سرنوال پرون یو کانفرنس ته ورشي په دغه حمله کې له وژل شویو تروریستانو یوې په خټه فرانسوي دی. په پاریس کې په روسي حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 199 ته لوړ شوی دی. سالم محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په فرانسې کې د 199 کسانو تر وژل کېدو وروسته چې د دغه هیواد په تاریخ کې یو خونړی پیښه ګڼل سوی فرانسویان ویریجن دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پاریس کې د ډزو او چاودنو مسؤلیت منلی او ویلی دی. دغه بریدونه یې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي او پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د هوایي حملو په عکس العمل کې کړی دي. د فرانسې چارواکو ویلي چې د وسلوالو دریو هماهنګو ډلو دغه بریدونه د پاریس په شپږو موقعیتونو کې کړی دي. د پاریس څارنوال فرانسوا مولین ویل و تن ترورستان چې ټولو یو ډول انتحاري واسکټونه اغوستي و په دغه حمله کې وژل سوي دي. د مولین په خبره د جمعې د شپې د حمله په نتیجه کې 325 تنه نور ټپیان سوي چې د 99 تنو وضعیت نازک دی. د پاریس څارنوال ویل یو برید کوونکی په فرانسې کې زیږیدلی و. هغه د شنبې په ورځ په پاریس کې یو کنفرانس ته د معلومات ورکړل. هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمتنیونه پیل کړه د ګوتو نشانونه یې پیدا او دی رسمن وپیژندل سو. دی د 1915 اتیا میلادي کال د نومبر په 1 په ایسون کې زیږیدلی. د 2004 او 2010 میلادي کالونو ترمنځ اته جرمي سابقې لري. دی کله هم زندان ته نه دی اچول سوی خو په 2010 میلادي کال کې نوم په یو امنیتي دوسیه کې د بنسټپالنې په خاطر ثبت سوی و. خو تر دې خونړۍ پېښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه و. د پاریس د څارنوال په خبره د پاریس د حملو په تړاو هغه درې کسان چې د بلجیم پر پوله نیول سوي یو یې د فرانسې تبعه دی. د زیاته کړه یو بل برید کوونکی چې مړې د فرانسې ملي سټډیوم ته نږدې موندل سوی پیژندل سوی دی چې د فرانسې اطلاعاتي سرویسونو یې په اړه معلومات نه درلودل. په همدې حال کې د یونان چارواکي وایي هغه دوه کسان چې د فرانسې د پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې و د روان کال په لومړیو کې یې ځانونه د پناه غوښتونکو په نوم په یونان کې ثبت کړي دي. د بلجیم چارواکو هم اعلان کړی چې په پاریس کې د سویو بریدونو په تړاو یې څو کسان نیولي دي. بلخوا د نړۍ رهبرانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما نیولې د روسیې تر ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو پورې پر دې پیښه خوشحالي څرګنده کړې او د فرانسې له ولس او حکومت سره یې خپل پیوستون اعلان کړی دی. بریتانیا ویلي چې نن یکشنبه په دې اړه یوه فوق العاده غونډه رابولي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دغه بریدونه د فرانسې پر ضد د یو جنګ اعلان بللی دی.
فیض الله ترکی ازادي رادیو ته پرستولي پیغام کې لیکلي وایي د فرانسې تروریستي حمله د افغانستان په حالاتو څه تاثیر لري. غلام غوس لیکلي دي چې د حمله د دې لپاره ستایم چې نړیوال د افغانستان له حالاتو خبر شي. یو بل اوریدونکي جهان آباد بیا لیکلي دي چې دا حمله د تروریستانو کار دی او هدف یې دا دی چې مسلمانان په نړۍ کې بدنامه شي. دا وی د اوسری رادیو د دروتنو افریدونکو نظرونه چې د افغان بیسیم د تاسو ته لښمیرې لاري راستولې وي. تاسو اوریدونکو هم د ټلیفوني شبکو په اړه که غواړئ چې خپل نظر له نورو سره شریک کړئ څو شی به ورسته مایکروفون ستاسو خبرونه پیل شي سر له وسه کول شي چې د افغان بیسیم په تاسو ته لښمیرې نظرونه راوستوي. خو په فرانسې کې د تروریستي بریډ په اړه د په دغه هیواد کې د یو افغان نظر اورو. په فرانسه کې وروستي تروریستي پیښې د ځایي اوسیدونکو تر څنګ هلته میشتو کډوالو هم غندلی دي. افغان کډوال عبدالمالک مالک د فرانسې په ختیځ ښار ستراتسبورګ کې میشته. سالم محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د جمعې د شپې تر حمله وروسته وضعیت څنګه دی.
دغه واقعې نه وروسته دلته د یو بغنوونکي پېښه ده، یو وحشیانه پېښه وه چې دلته په ټولو خلکو باندې خپله میشته فرانسویان دي اتبا دي او که نور مهاجرین دي دلته راغلي په ټولو انسانانو باندې ډېر بد اغېزه کړې، خلک ډېر خفه او مایوسه دي. د بغنوونکي
په فیسبوک په ټولنیزو رسنیو کې او په نورو رسنیو کې تر نورو زیات کډوالو زیات عکس العمل څرګند کړی دی. د دغو پیښو په غندنه کې تر نورو جدي اقدامات کړي دي. وجه څه ده چې کډوال تر د نورو زیات عکس العمل څرګندوي؟
اکثر کډوال چې تر راغلي دي د ځایي پیښو لامل چې په خپل مملکتونو کې دغه عوادث او دغه چې وحشیانه عملونه تر سره شوي دي ډېر مجبوریت نه راغلي دي. دغه په اروپا کې د نړیوالې قانون په اساس د بشري حقوقو چوکاټ کې دلته خبرې شوي دي یا د دې په اړه کې دي سندلته راغلي اروپا ته. دغه وحشیانه پېښې دلته بیا ګوري طبعا په مهاجرینو باندې ډېر بد تاثیر کوي.
چیرې واست؟ په کور کې واست؟ په رستوران کې واست؟ په کار کې واست؟ تاسو چیرې حضور درلود؟
زه په یو رستوران کې وم. زه رستوران کې وم او د رسنیو له لارې خبر شوم چې
په مغه شبه کې ستاسو احساس څو ځکه چې په فرانسې کې څو میاشتې مخکې هم دغه یو پیښه شوې و چې ډېر انعکاس یې وکړ په نړیواله کچه.
نه په دا اولنۍ پیښه یې او نه په دا وروستنۍ. دغه وحشي پیښه ډېرې په افغانستان کې ما وخت تیر کړی دی او په افغانستان کې ډېر سخت جګړه ځپلې هېواد دی او زه دغې زیږندې یم په دغې هېواد اوسېدونکی دغه یم او چون دغه لمدې دغه وحشیانه اعمال الله چې پر سرتال دا ژوند ډېر سخت و زړه ترانم کوم وخت چې زه خبر شوم د دغه پیښې نه ډېره بده پیښه وه. انساني عزت عمل دی ټول خلک د سرته بد وایي.
په فرانسې کې مشت افغان عبدالمالک مالکو لدې سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. د خبرونه په دوام کې میکروفون ستاسو دی خو اوس په مرزیه احمدزی د سیاست لاند خبرونه واوروي.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې 150 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي. د سلواکیا چرواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د وی سرخی الوتکه د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو له ډلې و تنه افغان پناه غوښتونکي دي. ترکی چرواکی وای په ترکیه کې د لادرکه افغان ادبا او د اوسیدو ځایونه مشخص شوی دي. پاکستانی چرواکی وای د افغانستان پولیس تاثیر مولس مشکوک وسلوال وژل شوی. د فرانسې چرواکی وای په پاریس کې د وژل شو کسانو شمیر 129 لوړ شو. په ویانا کې د سوری د سوری د خبرو پاړه د جګپړو چارواکو په غونډه کې د سوری د کورنۍ جګړې د پاترسیدو په هدف د سیاسي انتقال د محلويش پر سر موافقه وشوه. د اوکرين چارواکي وای په تیرو سبان د سلور وی ساتونو کې دغه هیواد په ختیځ کې د دولتي سرتیرو او روسپلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه کې 15 سرتیري وشل شوې دي. او د امریکا دفاع وزارت وای د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش یو مهم مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو بریټ کې په لیبیا کې وشل شوې دی.
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف هر یکتون را خوش آمدید میگیم به برنامه میکروفون شما که تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. در این اواخر برخ سر و صداها از مشکلات مخابراتی در برخ مناطق افغانستان شنیده می شود، در حالی که حدود 7 میلیون مشترک شرکت های مخابراتی در افغانستان وجود دارد. باز هم برخی گزارش هایی وجود دارند که در مناطق از افغانستان این شبکه ها به درستی کار نمی کنند و یا هم توسط مخالفین مسلح دولت مزاحمت می شوند و در کارهای از اونا برخی مشکلات صورت می گیرد. در منطقه شما چگونه است؟ آیا سیستم مخابراتی در جایی که شما زندگی می کنید درست هست؟ آیا مشکل دارین خصوصا در بخش استفاده از تلفن های موبایل؟ در این مورد برنامه امروز میکروفون شما را اختصاص دادیم و با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی تاسو ته وویل، نن په دې موضوع ستاسو نظر اورو چې له مخابراتي یا د موبایل تلفون له شبکو څومره راضي است، د دغو شبکو ستونزې څه دي، کېدای شي ځینو خلکو ته قیمتونه ښه نه وي، مناسب نه وي، ځینې ممکن دا ادعا ولري چې له دوی نه کریډیټ وهي، او ځینې نور ممکن دا شکایت ولري چې د دولت وسلوالو مخالفانو په ډیرو سیمو کې د موبایل کمپنۍ منع کړي دي، فعالیت یې نه پرېږدي. البته داسې راپورونه هم شته چې په ډیرو ځایونو کې دوی د موبایل تلیفوني شبکو آنتنونه یا برجونه الوسولي دي. که تاسې غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، هم کولای شي چې د تلیفون له لارې له موږ سره تماس ونیسئ، هم د سکایپ له لارې رادیو دات ازادی د ازادی رادیو د اسکایپ پته ده او د افغان بیسیم د شبکې لاري په 813 شمیري هم پیغام یا اس ام اس راستول شي. د ټلیفون شمیري د 0993235 او یا هم 0923255.
بله، شماره ها را ما هم براتون تکرار میکنم: 0799-203-540 و 0700-822-755. از طریق تلفن های افغان بی سیمتان میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به دری و پشتو بفرستین. لطفا نام و محلتان را در پیام های خود ذکر بکنین و خانا بنویسین پیش از اینکه بر ما پیام خود را میفرستین. لطفا یک بار بخونین که پیامتان واضح و درست باشه. ببینیم شنونده حوال ما چی گفتنی دارن. بفرمایید، سیب رادیو آزادی است.
سلام علیکم، من از جورتین بخیر.
سلام سیب، بفرمایید. میره بونی
مزولت رو نزولی چند بر تماس من نمیسه به نورسی بخ ما مخابرات مشکلات هست که از ساعت پنج صبح بفعال تا روز هست بعد نمیخوام که چرا.
بله، از پنج صبح گفتین تا چی وقت؟
تا سه بعد کار میکنن سوالی چرخ دیگه کار نمیکنن.
ای تنها یک شبکه مشخص است یا تمامی شبکه های مخابراتی کار نمیکنن در ولسوالی چرخ؟ تماس از این شنونده ما فکر میکنم از همه حاله که ساعت 8:30 از قطع شده
دم دی تلفنی شبکوی وستون زد. بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بفرمایید، سه رادیو آزادی است.
سلام علیکم، توخیم در زبل ویلی هستی شدیر و لفوالی تماس که فاروان سبتا او نیمی سب او در آزادی رادیو سی کارکون کن رو دیم کن نیمی در سلامون اولان.
سلامت تو سی توخی سی
میره بانی
دا چې تاسو موږ په روم موضوع انتخاب کړی دا البته ډیر اوریدونکي به شبکو دغه انتقادونه لري یا د شکایت لري او له هغو دغه موږ د شاجي د ولسوالۍ خلک یو زموږ د شاجي په ولسوالۍ کې شبکې یوازې د بیسیم شبکه ده هغه هم فیو پیخ په دې باندې د ښې کیفیت ډېر ضعیفه ده سم کار نه کوي او د سلام یوه تنبلې استدا خو نو مطلق په نامه باندې د هېڅ کار هم نه کوي او بل موږ ترې ځینو لرو زموږ ولسوالۍ تقریبا دویم لکه نفوس لري او ډېر مشتریان لري موږ چې په شاجوي کې ترې ځي یوې شبکې هم نه ده فعاله کړې او بل یې انټرنټ دونه ضعیفه ده چې موږ د شپې تر دولس بجې لکه چې جلمی چې کوو بیا موږ راکښېنو بیا موږ له انټرنټ څخه کار اخلو موږ د شاجوي په ولسوالۍ کې نه د اریبا انټرنټ ښه موږ کار کوي او نه د بیسیم او سلام خو بیخي یو مخ مکلف که د مکالمه یې هم کار نه کوي نو موږ له دې مخابراتو له ادارت څخه دا غوښتنه لرو موږ د شاجوي ولسوالي البته تاسو هم په خبر یې چې ډېره غټه ولسوالي ده چې دې د شبکو کیفیت او خاصه د انټرنټ او د تریجي
سلامت باشین. گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان در پیام خود نوشته کرده: اگرچه شبکه های مخابراتی در افغانستان به مردم سهولت زیاد را نسبت به گذشته فراهم ساختن، اما گفتن که بعض شبکه ها هزینه پنهانی دارن. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته کرده که شبکه های مخابراتی در افغانستان بزرگترین سهولت در کار و وظایف مردم به بار آورده، اما نرخ‌های شبکه‌ها گفتند بسیار بلند است که اکثر مردم به خاطر بلند بودن نرخ‌ها نمی‌توانند از این شبکه‌ها استفاده کنند. و انور ملکزاده از ولسوالی دولتشاه لغمان است، اینا هم نوشتند که خدمات این شبکه‌ها قابل قدر است، اما یگانه چیزی که باعث نارضایتی مردم شده معامله‌شان با مخالفین دولت است که از طریق شب خدماتشان قطع میشه. بهتر است امنیت این شبکه‌ها در مناطق ناامن به مردم محل سپرده شود و با مخالفین نباید معامله سود.
له نورستان ولایت څخه قاری محمد مدنی لیکي وای په مرکز پارون کې دوونه کیږي چې روشن شبکې فعالیت د تخنیکی ستونزې له امله بند شوی دی. د مخابرات وزارت او شرکت له مسؤلانو څخه هیله کوو چې دغه مشکل حل کړي. د بل اوریدونکو چې له هلمند څخه پیغام راکړی له سنگین ولسوالۍ څخه حاجی شمس الحق دی. دوی وایي چې مخابراتي شبکې د عامو خلکو لپاره لوی وسایل دي خو طالبانو په هلمند کې بندي کړي دي. دوی په ویلي چې په ځانګړي ډول په شمالي ولسوالیو لکه سنگین کې دا شبکې کار نه کوي. او اوس په هم د ټلیفون له لارې اوریدونکو ته نوبت ورکو. مهرباني
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
وعلیکم السلام، در خاص بلګان ته سامان خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب،
مخه راځي چې خکه مخه هم جوړه درې خایې ولاړ په خاص بلګان سوالي طالبان دا درې میاشتې یل کړې وې چې دا به درې ورځې کې ستاسو کړې اغم بجه باندې لاسي بس مګر څلور به جو مخ باندې بخه دې خې ډېر مشکل لیکل زموږ د فارق به خې ډېر راسته چا د خو بل زموږ د فارق خې طالبان یې بس نه پریږدي نه د شپې لې بس په ورځ په دې ساعت کې پنځه ساعت بس دې لا بس دې کلیپ مشترک کې نه یې تر نه خپل دې ته دې ته.
بله صاحب، مننه چې ټلیفون مو کوو، نظر مو څرګند کوو، شته چې اوس مو اډیقل ټلیفون کار کوي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده،
بفرمایئ صاحب.
هلو،
مهرباني صاحب.
هلو، اورئ؟
بله صاحب، اورو. مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم. هلو صاحب، اول خوشاله سلام درته وایم. سلام نه دې شبکو مبارک یو وضاحت درکم خپل کابل کې اسامه احمد منن علوم ده.
بله،
خو مشکل ډېر زیات تا کوم شاین چې دوی سي مثلا پکیج ورکي یا پکیج په خپل وخت باندې په خپل طریقه باندې هیڅ نه پوره کوي، دا وخت کې ختميږي. او اکثر په هغه کې غلاوی ډېر کی پیسې دي، هغه نه وخړل کی موبایل نه، او هغه ني علاج نه معلوم. دا انټرنیټ هم چرته دغه سي دا انټرنیټ 3G دی، بای ډېر ډېر سرعت ولري او ډېر هغه ورکی خلکو ته، او هغه انټرنیټ هم دغه حال کې ده. دا خبره ده چې په افغانستان کې خو دا مخابراتي شبکې زیاتې شوې، خلکو ته هر څه سهولت ورسېده، خو متاسفانه هغه شی لکه په دا نورو اداراتو نورو مسایلو کې سیسته په شبکو کې هم ډېر زیات غلاوې دي، صحیح سرویس نه ورکوي. دا یو هغه ارزو تاسو ته چې خدای پاک دې وکړي چې دا خلک دې ته متوجه شي، او خلکو ته صحیح الله خپل حق هغه خپل هغه سهولت صحیح طریقه باندې ورسوي.
ډېر زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
السلام علیکم. سلام سلطان، سلام وړاندې کوم. سلام کار،
سلام
یې سلام سودا آزادۍ راځو ټول کار کوم. کوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. سلام په خیر یو مو په خیر سمو زو متکل.
مهرباني کوي صاحب.
سلام صاحب، وګر چې اوریدونکو بنو مختلف نظرونه ورکړي، خو زه غواړم چې دا اوریدونکو برعکس یو نظر ورکم. کسدر د اسلامي نگاه څخه په دې باندې نظر واچوم، که تعالی ویل ان شکرتم لا ازیدنکم، وکچې لازمه پر نعمتو باندې تاسو شکر وکړئ، زبې درجات کم، او کوم چې دې نه خپل چې نعمت دې اوبه تر دغه بالا مصیبتو در باندې راځي. نو زمانہ ما خبره ده چې دغه مخابراتي شبکې چې زموږ خپل په ولایت کې تقریبا شپږ شبکې کار کوي، او تر افغان دي شین تیر نور به په شکه کې کار کوي، زموږ په منځ کې افغان دي شین ډیر ضعیف کار کوي. خو یو خبره ده چې کوم دغه مخابراتي شبکو برکت سابقه کې به زموږ مصیبت چې بلغه یو مرې به مو وسو چې پاج نه شي مصیبت موږ نه خبرې درو نن پام نن کولای شي چې اوسړي په ودی کې هم د امریکا سره د امریکا سره تماس ونیسي، د کاناډا سره او د پاکستان سره نور دولتو سره خپل د موجود ژوند د اعلی خبرې یو خدا برکت. او بل سابقه به موږ مخابره ته ولاړو، هغه به موږ نه وندره شي نن په 3 روپیا په 2 روپیا په 2 نیمه روپیا موږ په دې کې تماس نه سو په پیزو لیکو کې مخ په موږ مخ په هر مشکل علاوه ولا سو. او یو خبر زه درته کوم، دا افغان دې سم څه موږ یو تشکر باید موږ وکړو چې جوزجان فاریاب سرپل او بلخ سمنګان ته دا تخریب را لړلې دي. نن دوه تخریب دي چې پرځم 15 غانې موږ ته کولای شي کاټي او موږ په 2 روپیا باندې اته دي کې قبول کولای شو. دا یو غلط تخریب دی، او دا د مخابراتي شبکو برکت دی. او یو غوښتنه زما ده د مخابراتي شبکو دا مسؤلین ساده باوجود دي چې ټول افغانستان کچیر تحدید وي، ټول افغانان تحدید سره متوجه دي، موږ هم سربازي موږ هم تر تحدید لاندې، ولیکن ته د تحدید په معنا دي د خپل شبکې پر مسلمانانو او افغانانو باندې. دا زما نظر و.
بله تشکر میکنیم از شما، سلامت باشین. و همونطور که میدونین در جریان 10-12 سال گذشته تکنولوژی و مخابرات در افغانستان یک دستاورد خیلی بزرگ به حساب میاد، به خاطر از اینکه تعداد زیاد از مردم از این طریق از افغانستان به مناطق مختلف تماس میگیرن، به کشورهای مختلف البته در میان خود افغانها. و همچنان اهمیتی که داره ایست که خیلی زیاد متوجه شدن از اهمیت امی تکنولوژی، خصوصا انترنت که سهولت‌های زیاد را فراهم کرده و حتی با وسیله استفاده از برخی سافت‌ویرهایی که در موبایل ها میتونین شما را از طریق انترنت دانلود بکنین، حتی میتونین به صورت مجانی صحبت کنین مثل اسکایپ و وایبر و از اینا که خیلی در این روزها در افغانستان مروج هم شده.
بله، نو که چرت جنگ جگری اجازه ورکلی او د افغانستان مخابراتی شبکه نور هم وده و که او انترنت طول نقطو تا طول سیمو تا ورسوی او قوی انترنت ورسوی، نو تلفون با تقریبا طول تا وریا شی دا واتس اپ و وایبر و دا غسی زین نور شان شتا چه تلفون بلکل وریا دا و شکایفیت هم لری، بیا با نتوک دی کردیت شکایت لری چه کردیت میکم شویده یا خوڑل شویده او یا با هم داش شکایت نلری چه تلفون می قطکی جی. و نو خدا دیو که چه مشکلات کم شی او دا مخابراتی شبکه انترنت لا قوی که او لای سراسری که.
بله، و اگر شما میخواین که مصرف تو نشه و بتونین از طریق اینترنت با ما تماس بگیرین، آدرس ماست رادیو نقطه آزادی، برای ما تماس بگیرین و اسکایپ ما همه حالا فعال است.
در تلفن لری آوردون که لرو مهربانی
بفرمایین، سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم فاروق، خبر کوم جلال آباد څخه.
مهربانی کوی فاروق صاحب،
زما غوښتنه مخابراتي شبکو څخه دا ده چې د تخنیکي جلانو پر د دولت کې د افغاني ګران څخه مراجعې ته ښه دغه نه ورکوي، هغه کسان چې پاکستان څخه فارغ شوي دي هغه پاکستاني دي، هغې ته دوی ښه هغه فرصت ورکوي چې کار وکړي، هغه کسان چې د افغانستان له لارې تللي پاکستان ته هغه د تحصیل کړی په مخابراتي فاکلټو کې د هغې زده کړې کړي دي، هغې نه چې راغلي دوی به چانس نه ورکوي چې پاکستان کې تعلیم کړي، دا دوی ډېره منفي نقطه ده.
بله، دا خو پکار ده چې یو افغان په حکومت کار و پیږي باید لومړیتوب یې غته ورکړی شي. کور دې ودان دا هم یوه ستونزه وه چې تاسو یاده کړه. بله، اوریدونکی لرو مهرباني، آزادي راډیو
بفرمایئ. سب رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ.
اور جان لا لا بس کیجی وطن تلا گج مامی اور ور گئی بالا اور لا مج ما پشی جانی
تاسی
جان نہ کہ تو تو بان لو نا کیرا سو کیج نا.
بله، تاسی دی مخابراتی شبکو په اړه خبری کوي که کومې بل موضوع په ارتباط زموږ موضوع نن داده چې ستاسو په ولسوالۍ کې څنګه دی مخابراتی شبکو وضعیت څنګه دی؟ نه تلفنی قطع شو. خیر، بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده
بفرمایین. سب رادیو آزادی.
سلام و ادب خدمت شما اسما فاروان جاوید نعیمی اسما همکاران بخش تکنیک و شنوندگان محترم. حال نیازی اسما فاروان هم رتون در خط تلفن.
بفرمایین.
تشکر از شما نعیمی صاحب، البته بازم موضوعتان خوب و قابل البته شنونده است. ببینید که در مورد مخابرات همچنان شبکه های تلفنی، البته در طول 14 سال گذشته همین 7-8 کمپانی و همچنان شرکت هایی که در افغانستان البته فعالیت خود را آغاز کردند، البته متاسفانه اینها نتوانستند که مثل کشورهای دور و منطقه واری امو تهداب‌گذاری خود را البته به درست معیاری و منظم پایگذاری و اساس‌گذاری میکردند که خدماتشان برای همیش برای تمام مردم افغانستان در سایر نقاط افغانستان میبود. ببینید در طول 14 سال به صدها میلیارد پول را از ملت افغانستان اینها عرض کردند. البته اینها بازم با وجود آن نتوانستند که چون افغانستان یک کشور پیستانی است، البته نمیتواند که پیش از 1 کیلو 2 کیلو 5 کیلو پیشتر یک پای مخابراتی پیشتر فعالیت خود را آغاز کند. بازم اینها نتوانستند که تاورها و پایه‌های وسیع آنها را بر سایر نقاط افغانستان جای به جای کنند، از یک طرف در مقابل حوادث البته فیزیکی و از طرف دیگر در مقابل همه مخالفین و دشمنان که میخواهند که پایه‌ها را از بین ببرند مقاومت بیشتر داشته باشد اینها نکردند. اما خدماتشان برای مردم افغانستان قابل توجه نبود. ببینید ارتباطات مخابراتی در افغانستان بسیار ضعیف است، زیرا که بلند بودن نرخ‌های مقاومتی و سایر امکانات برای مردم افغانستان بسیار ناچیز و کم است. از همین سبب است که مردم افغانستان همیشه شکایت دارد. خدا کند که وزارت مخابرات و هوانوردی در این قسمت توجه کند، از یک طرف نرخ‌ها را پایین دارد و از طرف دیگر منظم یک سیستم را اساس بگذارد که همو بتواند که برای مردم افغانستان از طریق شبکه‌های مخابراتی یک سهولت بسیار مفید و ارزان برایشان تمام شود. و این پروسه که فعلا ادامه دارد این باز نمیتواند که البته با گذشت اندک وقت البته شاید که از بین برد، فعالیت های بسیار محدود و قابل ملاحظه اصلاح کند که در اندک کارهای اساسی را انجام بده.
تشکر از شما هم.
سلامت
نیازی سب.
البته نیازی سب یه دو مسئلات چی اشاره کرد قدر چی افغانستان غرنی هیواد دی او پا غرنی هیواد که نسبت یو آوار هیواد چی غرون التکم دی دیرو انتنونو تا ضرورت زکم یو مشکل چی دی افغانستان مخابراتی شبکی لری چی قطع کیجی یا کلکار نکی یو علت ممداد چی غرنی هیواد دی نو دیرو زیاد انتنونو تا ضرورت دی و دیر زیاد انتنونو خود دیر مصرف لری نو زک دا مشکل همشته.
بله. عبدالستار آخونزاده که از یکی از مناطق کوهستانی البته ولایت بادغیس ولسوالی بالا مرغاب پیام فرستادن، گفتن که در اینجا از طرف شب آن تنها قطع میشه و از طرف روز فعال است. گفتن سه شرکت مخابراتی فعالیت داره. عبدالحیات خاکسار از پروان از ولسوالی شینوری نوشته کرده که برخی از شبکه ها در اینجا گفتن جریمه های را افزودن و گفتن در منطقه شان تنها شرکت مخابراتی افغان بی سیم کار میکنه و سایرین نه. و خیرالله محمدی نوشته کرده که در ولایت هلمند اینا گفتن البته در صفوف اردوی ملی هستن، شبکه های مخابراتی از طرف مخالفین قطع میشن.
یوسف لکندهار علی کلی دی وای شکر ده چه مخابراتی شبکه په کندهار کې فعال دي دی وای چې په کندهار کې د دونو په نسبت افغان بی سیم بهتره ده. قاری همت د لغمان له الینګار ولسوالۍ لیکلي په افغانستان کې د مخابراتي شبکو لوی مشکل د انټرنیټ ضعف دی. دی وای چې جی 3 خدمات په ولسوالۍ کې نشته.
بله، ببینیم شنونده ما که فکر میکنم از طریق اسکایپ هستن نه از طریق تلفن. بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
افغان کندار نه خبر کوم.
مهربانی کوی سب.
تاسو ټول سبب ما وایم.
سلامات اوسې.
دا د شادي زای دی او دا د کاری صاحب شو نه تا د تا پات نه مو چې اوس موږ دلته په کور کې ناس یو ارزای چې یو سالي کې مقدار ملک په ټلیفون کولای شو اته کار مو خدا نه څه کولای مو چا په ټلیفون کوي خارښت کندار شاه ته به الله بیا په ډیر پیسو باندې بس تا ورځ به پردا ته کېر څه چې دی براتی کندار شاه ته بیا په ټلیفون کوي خارښت نو ډیر څه د خوشالي ځای به چې موږ لري او بجې کې ټلیفون کوي.
بله بله.
چې څار ځان چې ټلیفون په ډیر کټي په داخله شبکې هم ډیر بيسه کټي.
بله.
وتا کای صاحب ور خو ته دې ورځې خو ته ارزم نو څه کوم خو ته کنده چیر ګرام دی بي سي مودام څنګه په دې خو ته چې ارزانو.
بله صاحب، یعنی دا هم تفاوت شته چې په ځینو سیمو کې ارزانه دی او په ځینو سیمو کې ګرانه. ډېر عجیب دی
د دې دی واه په یو په یو یو په دې باندې د څه خبرې کیږي زموږ دا
تشکر.
یک شنونده داریم از طریق اسکایپ که منتظر ماندن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم جناب ساروان صاحب، خدمت شما سلامای خود تقدیم میکنم. خروت هم سه.
بله مهربانی.
انجینر متی الله خروت.
بفرمایید.
دغه پکلش زغوارم چې سلان خبري وکم. یا خدا چې ټول دوستان به ته ډیر ښه سیستم جوړ شوی د پخومنګ یو دی ټلیفون لپاره تل پاکستان ته هغه جنه من خبري کولې. خو زه خدمتونه سوي دي دادي قدروار خبره ده. اما اساسي خبره ده خدمتونه وړیا نه دي. دا خدمتونه دوی د سرایګان موتات نه راکې. یو لاند مثال تاسو ته وایم، دغه دولت د افغانستان د مالیات په خاطر په کریډیټ کارت باندې لاس فیصد پیسې ولګولې. دغه لاس فیصد پیسې چې دوی پلس ورځو کې حساب پلس 3 میلیون افغانۍ شوي، 3 میلیون افغانۍ چې پلس ورځو کې پلس فیصد کې سودا نوي فیصد پیسې چې حساب کړي د شرکتونو، دوی په کال کې میلیارډونو ډالر لاس راوړي. دغه میلیارډونو ډالر د آیا دوی خبرات محترم وزارت ته. بله
میلیارډونو ډالر
میلیارډ نه په حساب ما سنجش کړی خپل صفه کې مچولې په دې سوال اسکلو کې دوی میلیارډ ډالر نه هم زیات ګټه کړی یعنی زر میلیون ډالر نه زیات ګټه کړی په دغه سنجش چې وزارت محترم مخابرات اعلان وکړي چې د رئیس جمهور د فرمان په اساس چې 40% پیسې د کارتونو د خلکو نګرځي پلس ورځو کې 80 میلیون افغانۍ شوي دغه افغانۍ په میاست ما زر پلس ورځو په میاست بیا په سکال بیا په سوال اسکلو کې په مجموع کې از ما صفه کې ستاسو ارقام ز تاسو ته ریپ ایمیل لګم یعنی خپل خبرو مسولیت ځ اخلم بار بار ما ولسمشر ته ویلي د میډیا نه د تاسو لارینا چې وورور دغه ته اداره په نامه دی اترا دغه د اترا اداره دومره اوید لري چې د افغانستان دغه ټول ملکی مامورین او معلمین ته معاش ورنه ورکول کیږي زه په مسولیت د خبره کوم کچیر دغه اداره اترا چې د وزارت مخابرات یو برخه ده د مخابراتي اداراتو تنظیم کون کیده دغه ما ته اوس فریزه هیڅ مالی نه بودجه نه خرم د افغانستان ملکی مامورین ته خدای رو ته وګورم دا اوس نیمه بودجه ما شو باندې تلای دغه وزیر سم چرغاله دی او قوم نشخوا سفره راوړي دي سل کسان هر که یو لکه غونی تین کلی ده ماش نو دغه فرعی مسائل دی چه دغه موتال دی مسئول دی پیسو نخصیل که گی ده بل چه بجب که خود که دا درست ده چه مخابرات خدمت کلی بود ده باز دوستان انتنون شکایت بکلی اکثر ولایت تزتلیم او سولر سیستم ده ضرور نشه ده برق نغزه که دوی انتن ولگی چه برق استم اغزه که دوی باید انتن ولگی چه حالت پوسته است مثلا پوست امنیتی پوسته است اکثر شرکتون مخالفین سن روابط لری روابط بده وانا چه غزنی ده دقیق خبر ما دی میاست 15000 افغانی کریدیت هر قماندان ته دوی لگی چوره رازمون پایو سره غرض مکوا دا دقیق ده امنیتی ارگانونو سره هم دا خبر شری کله هغه زما دوست چه حالت پدغه کیره غراته ویل چه دقیق مون تقریبا چنه لگی چه تاسو زمون پایو سره غرض مکوا یعنی دا رشوت کار کول د سیستم د مخابراتي د ادارات له خونه چې کنه وای د شپې له خونه قطع کوم دوی کولای شي دغه مشکل ظرف لپاره حل ته چې پوسټې موجود دي پوسټو ته د خپل انتنون انتقال کی پای انتقال کی سولر د ورته ولګي سم صفا خدمت کیږي ټول ته دا باندې دي خوشی چې ولاد شپې له خونه یا سازوم یا ماتن کریډیټون راکه نو په دې مفهم چې د امنیت خراب شي
فکر نه میکنی که در مناطق دوردست خیلی مشکل است حفاظت از همي آنتن های شبکه های مخابراتي و پوسته ها هم چنانه که میبینید در برخی از تحرکات مخالفین مسئله دولت هدف قرار میگیرند
ببینین یک مسئله است حکومت افغانستان مکلف است به وسیله قوی مسئله خود در دورترین نقاط از حاکمیت ملی استقلال می تامینات ارضی افغانستان دفاع کنه در دورترین نقاط ما میال میبینیم پستایشان واس چی از افراز شده اوج خدمت میکنه دورترین نقاط در کنر در برترین نقاط در قندهار میال در تنگی ابریشم در جاهای است اوج کو پستک مال میشه و پستک میره میتونه پالیش اینا همه آنتن خود نصب کنن حتی همکاری بخواین از پست امنیتی حکومت افغانستان مسئولیت داره در مقابل از اینا کی کار کنند اما اونه دستای هست اینجا مسائل لگه هست مسائل موضوعاتی هست که نمیشه آدم در دو دقیقه چند دقیقه امروز شما وقت گرفتی میره بگاییم میشه به یک برنامه مکمل زیر آسمان کبود گرفته شد ما روی با اسناد میشینم صحبت میکنم نمایده از اونا هم صحبت کنند باز میتونه ما وطنه رو قناعت بدیم
حتما خروت صاحب پمدی موضوع با پترشناس مالانی پروگرام که بس که او بیا با تاست حتما بلنه در کوچی تاسی هم پدی عرد خپل نظر سرگن که اوز با نور آردون کتا نوبت
من نه
سلام تشکر صاحب سلامت باشین خروت صاحب ببینیم شنونده های ما روی خط هستن منتظر ماندن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مرحبا
بری سلام علیکم
و علیکم السلام
قادر خان وطنیار من در نگرا ولایت
مهربانی کوی قادر خان وطنیار صاحب
ورور از مخابراتی شرکتونو نه زده غوارم چې دا سیم کارتونه دوولی نه راجستر کړي زه په خوګیان ورسواله کې یم زه خو وینم چې مخالفین دغه سیم کارت نه استفاده کوي
بله سه
بله
او دوی دا استفاده چې کوي مال ډیر خوشی کار کوي او دا زما سره سیم کارت یې دام راجستر نه دی او که دوی راجستر رو وباسي زه مجبور مکلف یم چې لاړ شم نمایندګۍ ته دا راجستر کړم دوی دا کار ولې نه کوي
صحیح ډیر مننه سلامت و سیده موضوع په ځلونو مطرح شوې ده د چې ولې نه کوي دا یوه پوښتنه ده چې که مو په دې موضوع باندې بحث کوو نو حتما به له چارواکو څخه وپوښتو بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب راډیو آزادي است
سلامت و سیده کوم ځای نه خبرې کوي
د کندهار په ولایت خبره تر سرکو د جوړېدو مثالې نه ولادې فرجا مخدره شو کتونه ته تلته د سیم دی بیاښه خوندور دی بیا ښه کار دی او په ځینو نورو ولایتو کې کله معنی هلمند چې دی هلته نه زیاته ده
او خبره چې شبکنه ډیر عادته عربي فرص سپینګلري کله څنګه نو لصالي اما کوم معنا کله نه کار نه کی طالبان بیا متغیر روان دي.
بله سه مننه سلامت و سه بل اوردو
یک شنونده را بله میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها. بفرمایید سه رادیو آزادی است.
السلام علیکم سلام ستا تا و نمیشتا
سلامت و سه
میره بانی سه
ما اورد بلان کاموالی ما دی قدسه اولی دلسه اولی سوالی سه دی رخم اوزون داکلی دسته با زرکتن بی وردی نیلی یا افسر خبر کن.
بله میره بانی
زسر داول وارما چی پا کافیسا ولیت کی دی سهار دو بجونا در ماخان تر وو بجو پوری دا شبکی کنی بعد دو بجونا شبکی یعنی کار نکنی ردی اصلی علیت سده اصلی علیت هم داده دا طالبان اختار شبکو تا من دلدان دلده یو شبکی کارکون د سرامن ته وغږېدو د پخپله ورغلیم چې تاسو دا ولې کار کوئ. هغې همدا مشکل همدا وښودو چې مونږ ته اختر راټول کېږي نو په دې باندې زه د مخابراتو شرکت څخه د دوی هیله کوم چې دې ته جدي پاملرنه وکړي. یوازې دا نه چې دا مشکل د